په افغانستان کې د سهار پر لس بجې سوی په یو ساعت خبرونه کې زه سالیس تاسو ملګرتیا کوم چې سید قادر جلالوف په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه معلومات اوري چې وایي د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات 40% زیات شوي دي. د دې ترڅنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د امریکا ولسمشر او د هغه مرستیال د عراق چارواکو ته د نوي حکومت د جوړېدو له کبله مبارکي ویلې ده. بل خبر دا دی چې د امریکا مشرانو جرګه به نن له روسیې سره د ستراتیژیکو وسلو نوی تړون تصویب کړي، خو تر څه مخکې له زبیر اجمن څخه د افغانستان خبرونه اوري.
ناټو ځواکونه وایي په هلمند کې په فوجي عملیاتو کې د 15 ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. سترې محکمې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د کاندیدانو د شکایتونو د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو پریکړه وکړه او د کورونو شار وزارت ځینې ولایتونو ته نوي د امنیت قومندانان وټاکل. د خبرونو تفصیل: د ناټو په مشرۍ نړیوال سولسات ځواکونه وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د دوی په عملیاتو کې د 15 ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. ناټو ځواکونو په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د دوو کسانو مړی تیر ورځ له طالبانو سره د دوی د عسکرو له یوې نښتې وروسته وموندل شول. په اعلامیه کې دغه پیښه یو تراژیدي بلل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي چې تیر ورځ د افغان او نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. د سیمې یو شمېر خلک بیا ادعا کوي چې په عملیاتو کې شپږ تنه ملکي کسان چې د یوې کورنۍ غړي دي په هوایي بمباری کې وژل شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کاندیدانو د شکایتونو د څېړنې لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو پریکړه وکړه. د باختر اجند د راپور له مخې ټاکل شوی چې د دې محکمې تشکیل د منظورۍ لپاره جمهور رئیس ته وړاندې شي. د سترې محکمې چارواکو ته مخودلې چې د دې محکمې په جوړېدو سره به د کاندیدانو هغه شکایتونه په دقت او هر اړخیزه توګه وڅېړل شي چې لوی څارنوالۍ سترې محکمې ته راجع کړي دي. که څه هم د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوي، خو بیا هم د معترضو کاندیدانو د یو لړ شکایتونو د څېړنې ستونزه پر ځای پاتې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د هیواد د پوهنتونونو په استادانو او محصلینو ټینګار وکړ چې هیڅکله په قومي، دینی او ژبنیو تعصبونو لاس پورې نه کړي. نوموړی دغه خبره تېره ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د ماسټرۍ د لومړۍ دورې فارغانو ته د ډیپلومونو ورکولو پر مهال وکړه. ښاغلي کرزی د افغانستان په آبادولو کې د متخصصو او لوستو خلکو رول مهم وباله. په دې غونډه کې د ژبو او ادبیاتو د ماسټرۍ د دورې څلور څلوېښتو فارغانو ته ډیپلومونه ورکړل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو ولایتونو ته نوي د امنیت قومندانان وټاکل. د دغو بدلونونو له مخې مل پاسوال محمد قاسم جنگل باغ د پنجشیر د امنیت قومندان، مل پاسوال عبدالصبور نصرتی د بدخشان، مل پاسوال سید محمد د فرا، مل پاسوال اسدالله شیرزاد د سرپل او مل پاسوال اقانور کینتوز د پولیسو د مشرتابه د قومندانیت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دغه بدلونونه د چارو د لاښوالي لپاره راغلي دي. او د زده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو مخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې لزینو بهرنو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 10 پله، یو اروپایي یورو 9.50 افغانۍ او 50 پله، یو استرلینګ پاوند او 1 افغانۍ او 10 پله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او 15 پله، زر ایراني تومانه 20 افغانۍ او 40 پله، او زر پاکستانی کلدارې 590 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نوي حکومت جوړولو مبارکي ورکړه. دغه حکومت په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو وروسته چې هیڅ سیاسي ډله د اکثریت رایو په ګټلو نه و بریالی شوې، نه میاشتنی سیاسي په ټپه درېدلې حالت ته د پاټکه کېښود. اوباما پرون په یوه لیکلي بیان کې وویل چې د پارلمان لخوا د نوي حکومت د تصویبولو اقدام د په وینا د عراق په تاریخ کې یو مهم پړاو او په دې هیواد کې د ملي یووالي لپاره یو لوی ګام دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې اوباما او د هغه مرستیال جو بایدن دواړو د عراق صدر اعظم نوري المالکي ته چې د بلې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی تلیفون وکړ. بایدن له خپلې خوا په بیان کې ویلي چې عراقي مشرانو د یو پراخ بنسټه ملي مشارکت پر بنسټ ولاړ حکومت د جوړولو پر سر موافقه کې بریالي شول، یو داسې حکومت چې د عراق د خلکو د تېرې مارچ د میاشتې د انتخاباتو نتیجه منعکسوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د عراق د نوي حکومت د جوړېدو هرکلی وکړ. امنیت شورا د یو بیان په خبرولو سره له عراقي مشرانو وغوښتل چې د یو فدرال ډیموکراتیک ولسپال او یو متحد عراق لپاره چې اساس د قانون پر حاکمیت او بشري حقونو ته په احترام ولاړ وي خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د عراق نوی حکومت وروسته له هغه جوړیږي چې د قدرت د ویش پر سر موافقه وشوه. د دغې موافقې له مخې کلیدي پوستونه د عراق اکثریت شیعه سني او اقلیت کردي سیاسي ډلو ترمنځ ویشل شوي، خو په هر صورت د امنیتي چارو اړوند وزارتونو په اړه تر اوسه د مختلفو سیاسي ډلو ترمنځ موافقه نه ده حاصل شوې. تمه ده چې نن به د امریکا مشرانو جرګه له روسیې سره د امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول نوی تړون تصویب کړي. سنا جرګې د دغه تړون د تصویبولو په اړه د نهایي رایې ګیرۍ لپاره پرون یوه مسوده په 18 مثبتو رایو تصویب کړه. سنا جرګه ټول 30 غړي لري. د دغه تړون د نهایي تصویبېدو لپاره 18 مثبتې رایې پکار دي. راپورونه وایي چې په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي په اقلیت کې دي، د دوی لږ تر لږه 12 سناتورانو موافقه کړې چې د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند له غړو سره یو ځای شي او دغه تړون تصویب کړي. دغه تړون چې نوی سټارټ نوم ورکړل شوی، په تیر اپریل میاشت کې اوباما او د هغه روسي سیال دیمتري میدویدف لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې امریکا او روسیه دواړه مکلف دي چې د اټومي وسلو زیرمې په سلو کې دیرش راکمې کړي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د هیواد اټومي پروګرام او د لبنان د وسلوال ډلې حزب الله د ملاتړ له کبله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت وایي د دو بانکونو د بیمې د یوې کمپنۍ او د یوه باروړونکي شرکت په ګډون د ایران 15 نورې کمپنۍ د امریکا د بندیزونو په تور لیست کې ورزیاتې شوې. پر دغو کمپنیو ځکه بندیزونه لګول شوي چې له سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره ارتباط درلود، چې د دوی شتمني به کنګل کیږي. دغه نوي بندیزونه د تیرو هغو په دوام لګول کیږي چې تیر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د ایران د اټومي فعالیتونو له کبله پر دې هیواد وضع شول. په بیلاروس کې چارواکي وایي تر 600 زیات سیاسي فعالان د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو تر بیا ټاکل کېدو وروسته د مظاهرو په جریان کې نیول شوي دي. د هیواد کورنیو چارو وزارت وایي دغو فعالانو ته له 5 تر 15 ورځو پورې د بند سزا ورکړل شوې ده. د یوه مخالفو کاندیدانو له جملې 15 تنه چې د یکشنبې په ورځ نیول شوي و لا هم په بند کې دي. په عین حال کې د عدلي وزیر وویل ښایي په پایتخت مینسک کې به سیاسي ګوندونه له مظاهرچیانو سره ملګري شوي وي. د نړیوالو له لوري د یکشنبې د ورځې پر انتخاباتو د دې هیواد سختګیري او غندنه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کراولی وویل امریکا د بیلاروس د حکومت هغه اقدام په کلکه غندي چې پر دې ډیموکراتیکې پروسې فشار راوستی.
Belarus and President Lukashenko, you know, may well be a
country. They will be Belarus or Lukashenko will be distant in the Jekidu, but surat ki yawazanay chance le la sawar nekrizim bandizuna ba idama la rida che pa yade hiwaad ki tsewa shwal de khwashinay waldi. Demokratik pa Rusiya au pa de hiwaad ki de bashar huquqo ta drnawai le de hiwaad sara zmuk de aliku pa manz ki zay la ri. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتون د بیلاروس له چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي رهبران آزاد کړي. په امریکا کې روان میلادي کال 46 کسان اعدام شوي، حال دا چې تیر کال 250 کسان اعدام شوي وو. په دې باب د څارنې د یوې خپلواکې ډلې له لوري ترسره شوي تحقیقاتو کې راغلي چې د تیرې لسیزې په پرتله په امریکا کې د اعدامونو کچه نیمایي ته راټیټه شوې. لس کاله مخکې 15 بندیان په دار زړول شوي وو. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
لس بجې او څه باندې اته دقیقې شوې. په دې ساته خبرونه کې اوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتې کې ملکي تلفات 40% زیات شوي دي. پر همدې مسله د ولسي جرګې له یو استاد سره هم خبرې کوو.
سیستم د ملکي کسانو د مرګ ژوبله واوري ډېر زیات کسان د مخالفینو سره ملګري کیږي.
په کابل کې د نن ورځې د چاپ سوی او ورځپاڼو پاڼې هم اړوو. نور مسایل هم څېړو. کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې واوري. نن چهارشنبه ده، د مرغوم یا جدی اول چې د دسمبر له 28 سره برابر ده. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې په افغانستان کې له شخړو سره په تړاو د ملکي وګړو تلفات په سلو کې 40% زیات شوي دي. ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې د دغو تلفاتو د ډیری برخې مسؤول وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې دي. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات په سلو کې 40 زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د روان میاشتې د روبوار راپور په اساس د روان میلادي کال د جنوري او د اکتوبر د میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله 6215 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې په دې بهیر کې 2412 ملکیان وژل شوي او 3803 ټپیان شوي دي. د راپور له مخې طالبان او د دولت نور وسلوال مخالفین په سلو کې د شپږاویا ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله یو پر درېمه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو د شدت قربانیان تر اوسه ملکي وګړي دي. د 2010 میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې ملکي مرګ ژوبلې په سلو کې 40 زیاتې شوي. په راپور کې ویل شوي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ځان وژونکو حملو او په کور کې د جوړو شویو بمونو له امله 998 کسان وژل شوي چې دا د ټولې مرګ ژوبلې په سلو کې 55 جوړوي. له دغو پیښو سره په تړاو د ملکي ټپیانو شمیر 2012 کسانو ته رسي چې دا د ټولو ټپیانو په سلو کې اویا جوړوي. په راپور کې دغه راز د حکومت پلوي امریکایي او ناتو ځواکونه هم د ملکیانو د وژنې په سلو کې د 12 مسؤول بلل شوي چې دا د دغو ځواکونو لپاره د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 13 کموالی ښیي. د راپور له مخې د 242 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤول حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي چې زیاتره دغه مرګ ژوبلې د هوایي بمبارد له کبله رامنځته شوي دي. یعنی په هوایي بمباریو کې 112 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان د حکومت او د هغه د لویدیځو پلویانو ترمنځ یو درز رامنځته شي. د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنو ته په پام سره پوځي قمندانانو د جګړو په جریان کې له هوایي قوې څخه په کار اخیستو سخت شرایط وضع کړي دي.
په رپورټ کې مو واوریدل چې ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات په سلو کې 40 زیات شوي دي. د ملکیانو مرګ ژوبله هغه مسله ده چې په افغانستان کې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. د نور بحث لپاره مې سات مخکې په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو له استازي نادر کټوازي سره خبرې وکړې.
نړیوال ځواکونه چې دي د تیر په شان باندې ملکي تلفاتو ته اوس یو څه متوجه شوي دي. داسې نه دي لکه پخوا. لویه بدمرغي دا ده چې د دوی لویه غلطي همدا ده چې دوی د افغانستان په کلیو او په بانډو کې زیات عملیات کوي. دلته کله چې وسوال کسان یا مخالفین څوک خبر ورته ورکړي چې هغه کلي ته راغلي دي په ګڼمیشتو سیمو کې پراته دي دوی عملیات کوي. هلته چې عملیات کېږي چار نه چار ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوړي او د مخالفینو هم بغه کې یو ګټه ده چې چیرته دلته ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوړي. ډېر زیات کسان له مخالفینو سره ملګري کېږي. موږ تاسې یو افغانستان یو قومي قبایلي ټولنه ده. د یوې قبیلې څخه که یو کس یا دوه کسان او د حکومت لخوا ووژل شي هغه ټوله قبیله هغه ټول قوم د حکومت یا د ائتلافي ځواکو یا د بهرنیو ځواکو په مخالفت باندې درېږي. دواړه خواوې دغه کې مخالفین او ائتلافي ځواکونه دواړه خواوې ګرم دي. خو زیاته په ائتلافي ځواکو یا د ایساف ځواکو یا په نړیوالو د سلساتو ځواکونو په هر نامه باندې چې بولو په دوو باندې راځي ځکه چې دوی ته د افغانستان خلکو د افغانستان حکومت څو ځله ویلي دي چې د افغانستان په کلیو کې د ننه تاسې عملیات مه کوئ. که چېرته رښتیا تاسې غواړئ د افغانستان سرحدونه وساتئ، د افغانستان په سرحدو کې خپل لاسونه واچوئ او په هغو ځایو کې عملیات وکوئ له کومو ځایو چې دوی تمویلیږي، له کومو ځایو چې دوی راځي
کټوازی. سب تاسو اشاره وکړه چې دغه بهرني ځواکونه اکثره وخت چې په کلیوالو سیمو کې د شپې لخوا عملیات کوي یا چاپی وهي، په دې بهیر کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي یا هم دوی مجبوره کیږي چې وسلوالو ته ور واوړي. د دې علت څه دی؟ آیا دوی ته همیشه غلط معلومات ورکول کیږي؟ دغه غلطي ولې همیشه تکرارېږي؟
سالی صاحب کوم ګور کجیر څه دغه 900 کلو را پلی خو باندې سیمګر وخت مطبوعات کې ویلي دي ډیر لو بدمرغه ده چې وسلوالو نو خارجي وسلوالو کونو سره اوس هم د افغانستان ځینې هغه کړی چې په پخوانیو تنظیمو کې چې هغه په زبانی او سمتي تعصب باندې له بده مرغه ککړ و هغه کړی اوس هم ډېر لاس سره لري. د دوی استخباراتي شبکې زیاتره هغه کړی تشکیلوي او هغه په ځانګړیو سیمو کې چې د یوې خاصې سیمې یا د خاصې ژبې ویونکي دي په هغو سیمو سره هغه تعصب لا تر اوسه پورې ساتي. د یو طالب یا د یو مخالف خبره ورکول او د یو مخالف یا د دوو یا د 15 کسانو لپاره په یوه کلي باندې د شپې لخوا برید کول، د یو کور دروازه ماتول، دا د موږ له عناناتو د موږ له کلتوره دوی باید چې زموږ کلتور پیژندلی وای چې هغه نه یوازې که خارجي چې داخلي وي، چې د شپې د یو افغان په ځانګړي ډول د پښتانه کور ته چې ورځي هغه یې نه شي زغملی، حتی مقاومت کوي. نو دغه هغه دي چې دوی باید په دغه خپله ستراتیژیک لکه هلته چې بدلون راولي، دلته د مینې دي له دغه خپل دغه د دوی چې څوک جنتان دي، دوی ته چې څوک راپور ورکوي، دغو خلکو کښې باید چې بدلون راولي، دوی یو ژوره کتنه په دې باندې وکوي، که خپلو عملیاتو ته په دې ډول باندې دوی دوام پسې ورکړي، اوس یې دا څومره فاصله ده، دا فاصله نوره هم پسې زیاتېږي.
بله، ما هم دغه پوښتنه غوښتل وکړمه. کټه وزای صاحب، د جګړې د تاکتیک بدلول به ستاسو په نظر وکولی شي د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي؟
دوو طریقو باندې. یو، که چېرته دوی کلیو له ګڼ مېشته سیمو څخه خپل عملیات ودروي او سرحد وساتي، په دې باندې خو دوی هم اقرار کوي، ټول نړیواله ټولنه ټول اقرار کوي، هر سړی په دې باندې پوهېږي چې دوی له دغه مخالفین دي، حکومت مخالفین، وسلوال کسان، طالبان یې په هر نامو باندې سي یادوي، دوی دغه راځي له د افغانستان له خاورې نه باندې راځي. نو دوی باید چې هلته په سرحد کښې دوی سرحد ورته ټینګ شي، د پولیس له پاکستان سره نښتې دي، له ایران سره نښتې دي، دغه دواړه خواوې باید چې داسې وساتلې شي چې هغه ونه شي کولای چې دلته ګڼ مېشته سیمو ته راشي. یا یو بل مشکل دلته داسې ده چې اکثره دوی داسې خلکو لپاره هم دوی د شپې د هغو کورو ته تلاشۍ ته ورغلي دي چې هغه یو عادي دوکاندار دی، یا یو کلیوال د هغه په روخه باندې هم دوی راغوښتی شوی چې سهار یې خبر ورکړی وایي هم هغه سړی ورته راځي، مګر دوی د شپې یو دهشت، یوه ویره، یو ترګري په کلي کښې هغه کوي. دغه ترګري خو داسې نه ده چې دغه د یوې خوا ترګري ده، دغه ټول ماشومان وړکې د شپې را پاڅي او د تیارو او د ماشینګنګانو د دغو ډزاو دغه ډېره ویره اچوي. ښه خبره دا ده په تاکتیک چې دوی بدلون راولي چې دوی خپل سرحدونو ته هغه ولګي، یوه خبره ده. او بل، دوی اوس هم دومره وکوي چې دا خپل د دوی چې دغه کوم ایجنټان دي، لالي دوی کوم استخبارات به البته استخباراتي ایجنټان چې دي ننه یې دي، په دغو کښې دوی له سره کتنه وکوي. هغه کسان چې په دغه ژبني یا سمتي تعصب باندې تر اوسه پورې ککړ دي، هغه باید چې له خپلې دستګاه له خپله منځه وباسي، که نه نو د دوی لپاره زیان ده، دوی ته نوره مرګه ژوبله اوړي، او د دوی به ډېر وخت، ډېرې پیسې او ډېر انسانان په افغانستان کښې ضایع کړي.
په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر کټه وزی و د ملګرو ملتونو د هغه راپور په باب یې راسره خبرې کولې چې د ادارې ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې ملکي تلفات 40% زیات شوي دي. د اردن پوځ وویل چې پرون افغانستان ته یو شمېر ځواکونه ولېږل چې په دې هېواد کې بشري مرستې وکړي او افغان امنیتي ځواکونه وروزي. د اردن د دولتي خبري اژانس پیترا د راپور له مخې دغه ساتونکي اردني پوځیان به د هغو ځواکونو ځای ونیسي چې تازه یې په افغانستان کې ماموریت بشپړ شوی دی. دغه پوځیان په افغانستان کې د دوی روغتون خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کوي، دغه راز د ښوونځیو، روغتونونو او سړکونو په جوړولو کې برخه اخلي. د اردن د پوځ په یوه خبرپاڼې کې چې پیترا خبري اژانس خپره کړې، اردني پوځي ماهران د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې او د امنیت او نظم په ساتنې کې د افغانانو د مهارتونو په زیاتولو کې مرسته کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو، دغه راز د انتخاباتو پر لانجمنو نتایجو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تبصرې خپرې کړې. حمید مومن دغه ورځپاڼې لوستې.
د نوې ولسي جرګې د پرانیستلو موضوع او په افغانستان کې د سولې روانې هڅې هغه مسایل دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو پرې په خپلو نننیو ګڼو کې پراخ بحثونه کړي. خدمتګر نه دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې په دې موضوع بحث کړی چې ولسمشر په راتلونکو اونیو کې نوې ولسي جرګه پرانیزي، خو ورځپاڼې له ولسمشر نه دا پوښتنه پر ځای بللې چې کومه ملي شورا او کومه ولسي جرګه. ورځپاڼه وړاندې دا استدلال کوي چې د وږې د 28 نیټې انتخابات له اساسي قانون سره ځکه په مخالفت کې و چې پکې د عمومیت اصل تر پښو لاندې شوی و. که ولسمشر د دغو انتخاباتو په پایله کې راغلي کسان د ولسي جرګې غړي مني، نو په خپل لاس قانون ته ګزار ورکوي. ورځپاڼې له ولسمشر نه غوښتې دي چې په دې اړه دې ښه غور وکړي چې د داسې ولسي جرګې درلودل د هېواد په ګټه دي او که په تاوان. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې روانې هڅې او امکانات بله مهمه مسله ده چې په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې راخیستی. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي رپورټ ته کتنه کړې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی او لیکلی چې په افغانستان کې د سیاسي ډیالوګ لپاره بهترینه موقع موجوده ده. ورسپانه د بانک مون په حواله وړاندې لیکلي که په افغانستان کې د سیاسي ډایلوګ بهیر پیل شي نو ملګر ملتونه به د هغې په مادي او لوجستیکي برخو کې مرسته وکړي. خو ورسپانه د ښاغلي مون دا ټینګار هم راخستی چې دغه بهیر باید په افغانستان کې د تلپاتې سولې امکانات برابر کړي او ټول ښکیل اړخونه تفاهم ته غاړه کېږدي. خو سرنوشت نه دلوتي ورسپانه بیا د سولې او پخلاینې هغو هڅو ته کتنه کړې چې افغان حکومت یې د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې کوي. ورسپانه په خپل یو مطلب کې دا انتقاد کړی چې استاد رباني د سولې د عالي شورا په امکاناتو د جمعیت اسلامي ګوند ته بیرته ژوندي کولو هڅه کوي. ورسپانه وړاندې لیکلی چې ښاغلی رباني بېلابېلو ولایتونو ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې یوازې د جمعیت اسلامي د ډلې له پخوانیو غړو سره لیدلې او په نږدې راتلونکي کې به د جمعیت اسلامي ګوند نوې کنګره اعلان او دایره کړي. سرنوشت د ټکټ هم اشاره کړې چې استاد رباني غواړي په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ځان او یا هم خپل زوی کاندید کړي. ورسپانه په دې اړه د ځینو کتونکو نظرونه هم راغستي او لیکلي چې د ښاغلي رباني دا هڅې به نه یوازې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیزه وکړي بلکې د خلکو باور ته به هم زیان ورسوي.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو مرستیال د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د دشمن په تبلیغاتو دی نه غولیږي او د افغانستان په جوړونه کې دی برخه واخلي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین تیمور شاه ساغزی په کونړ کې د سلګونو ځوانانو یوې غونډې ته وویل اوس هم په هیواد کې دا سیاسي او نورې ډلې شته چې د افغانانو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کولو او زیاتولو هڅې کوي.
دښمنان چې نو غواړي په دې ملک کې سول او ثبات تامین شي، ملي یووالی تامین شي او دا ټولنه د پرمختګ په مخ لاړ شي، غواړي چې د ژبې، د مذهب، د قوم تر نوم د ځوانانو په منځ کې نفاق رامنځته کړي، دا ټولنه بیا بحران خواته ویسي.
هغه وویل ځوانان باید د هیواد د دښمنانو په خبرو تیر نه وزي او په خپل ځواک د افغانستان یووالی وساتي.
راځئ چې سر د نن نه چې نور به د دښمنانو د منفي تبلیغاتو نه ځو او د افغانستان لپاره د افغان په صفت کار کړو.
خاغلی ساغزی وویل د اطلاعاتو او کلتور وزارت هڅه کوي چې ځوانانو ته د ژوند په هر برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي او د ځوانانو په نوم چې کومه شورا جوړه شوې موخه یې د ځوانانو وحدت، د دوی د ستونزو معلومول او هوارې دي. د کونړ مرستیال والی نور محمد خان وویل که څه هم چې د ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول بیا د ځوانانو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې حل کولو ته یې زیات وخت ته اړتیا ده، خو بیا هم دوی د ځوانانو شورا او ټولنو سره تر خپل وسه مرستې کړې دي. په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاد رفیع الله حیدری وویل دولت همیشه دې ته ورته شوراګانې او ټولنې رامنځته کړي، خو کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې. د غونډې دوه تنو ښځینه ګډونوالو هم د دولت له لوړپوړو چارواکو وغوښتل چې باید د ځوانانو د ستونزو د حل کولو دپاره کوټلي او په اخلاص ګامونه پورته کړي.
نوم نادیه دی د کونړ ولایت اوسېدونکي. دا شورا چې د ځوانانو دپاره ډېره بهتره ده او دا په آینده کې ډېر رول ولوبوي، ځکه چې هغه ځوانان چې په کلیو ولسوالو کې د هغوی غږ چاته نه رسېږي، دوی به د هغوی نظریات، د هغوی غږونه مرکز ته ورسوي تر څو د هغوی په نظریو باندې کار وشي او هغوی ته په آینده کې ښه راتلونکی وسي.
زما نوم صلاح دی او غونډې برخه والیم. موږ د کونړ ځوانې نجونې خو ډېرې ستونزې لري چې د هغې د جملې نه دغه د تعلیم نه لاسرسي ده چې په اکثره ولسوالیو کې سنجونې شته دی چې هغه په کور کې ناستې دي، خپل تعلیم ته پوره یا لاسرسي ورته نه لري. دغسې نورې ستونزې دي، مثلا فرهنګي ستونزې دي، سیاسي په صحیح بخش کې دغه ډېرې ستونزې دي چې زموږ خویندې ورسره لاس ګریوان دي.
د یادونې وړ ده چې افغاني ځوانان همیشه شکایت کوي چې په هیواد کې دننه ورته د کاروبار زمینه نه ده برابره او دوی اړ دي چې خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو دپاره بهرنیو هیوادونو ته د مزدورۍ په خاطر لاړ شي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس اتسو اتلس.
له پکتیا ولایت افضل لیکي موږ له حکومت نه غواړو چې د درس د اسانتیا لپاره شوونځي جوړ کړي او ټولې اړتیاوې یې پوره کړي. سرومان الکوزی له کندهار لیکي د محلي پولیسو پروسه چې د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا پیل شوې ده بالکل یو مثبت کار شوی دی. محلي پولیس نسبت خارجیانو ته د امنیت په راوستلو کې مثبت رول لوبولی سي او هیله لرم چې نورو ناامن ولسوالیو ته هم دغه پروسه وغځول سي. محمد اسماعیل د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ لیکي د امریکایانو د بې ځایو عملیاتو نه د شیرزادو خلک زیات ناکراره دي. ولسمشر حامد کرزی باید د دغو عملیاتو مخنیوی وکړي. دی لیکي چې طالبان د آی اس آی اجنټان دي، دغه اداره پیسې ورکوي، روزي او پلان ورته جوړوي. شمس الله احدی له غزنی ولایت لیکي غزنی یو له جنگزپولو ولایتونو څخه دی او شاګردان یې له زده کړې څخه محروم دي. د پوهنې له وزارت نه هیله کوم چې په ژمي کې په تودو سیمو کې ورته د لنډمهاله کورسونو زمینه برابر کړي ترڅو شاګردان هم د علم له چینې څخه اوبه وڅښي. عبدالقادر عظیمی د ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ څخه لیکي موږ له حامد کرزی څخه غواړو چې د انکشاف له وزیر څخه پوښتنه وکړي چې له خارج نه راغلي روپۍ په کوم ځای کې مصرف کړي دي او له مصرف نه وروسته یې پوښتنه وسي چې هغه پروژې چې بشپړې شوي دي څومره نیمګړتیاوې لري. متی الله جلیلی له لوګر لیکي امریکایان افغانستان ته د امنیت راوستلو په هدف راغلي ول خو په دې ونتونیدل په لاس کال کې امنیت تامین کړي. اوس په داسې حال کې د تلو تصمیم نیسي چې د افغانستان امنیت ورځ تر بلې خرابېږي، نو آیا د دوی تلل به د افغانستان د امنیت په باره کې مثبت تغییر راولي او که څنګه؟ او ذبیح الله دردمند له ننګرهار لیکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې پاکستاني طالبانو خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د هغو دوو فرانسوي خبریالانو د یوه ویډیو له خپرېدو وروسته چې نږدې له یوه کاله طالبان برمته کړي د فرانسې حکومت هیله ښولې چې شاید دوی ډېر ژر خوش شي. دغه دوه خبریالان چې د تیر کال په وروستۍ ورځ له کاپیسا ولایت څخه تښتول شوي مسؤلیت یې وسلهوالو طالبانو منلی دی. طالبانو د هغوی د خوشې کېدو په بدل کې د خپلو زنداني طالب ملګرو د خوشې کېدو شرایط یې شدي. د روسیې ګاز پروم شرکت په تاجکستان کې د ګازو یوه لویه سرچینه موندلې او د استخراج کار یې پیل کړی دی. ګاز پروم وایي تاجکستان چې اوس خپل ګاز له ازبکستان څخه انتقالوي په راتلونکي کې به خپله اړتیا خپله پوره کړي. نور له فریدې هوډ سیفی څخه خبري.
تاجکستان د طبیعي غازو د یوې نوې څا په کیندلو سره د یوې روښانه او ښې راتلونکي په لور روان دی. د تاجکستان د نفتو ګاز شرکت چې د روسیې د ګازو د لویې کمپنۍ یوه فرعي څانګه ده د دسمبر په اوومه نیټه په سرقمش کې چې د ګازو سیمه ده کیندنې پیل کړې. د ګازپروم د کمپنۍ مشر الکسی میلر په لومړۍ ورځ په تاجکستان کې وو او د تاجکستان د دې با ارزښته پروژې په اړه یې وویل.
موږ پریکاسنه پنیمایم کاکویو زناچمست ایمیت دلا ریسپوبلیکی تاجکستان.
موږ په دې پوهیږو چې د تاجکستان لپاره خپل د ګازو د درلودلو یو منبع څومره اهمیت لري او کومر د سری قمیش د سیمې د ظرفیت په اړه وژغیږو، نو د هغو سرویګانو پر اساس چې موږ ته سره کړی په دې پوهیږو چې په تقریبي توګه په دې سیمه کې 8 میلیارد متر مکعب ګاز ده.
د سرقمش په سیمه کې چې د پایتخت دوشنبه د جنوب لویدیځ په 15 کیلومتره کې موقعیت لري د اټکل شوو ګازو شتوالی نشي کولای چې تاجکستان په نړۍ کې د ګازو یو لوی تولیدونکی وګرځي. ممکنه ده چې د اروپایي اتحادیې د 2 میاشتو اړتیا پوره کړی شي، خو میلر وایي دا د دې لپاره کافي دي چې د تاجکستان وضعیت ته بدلون ورکړي.
موږ دا ویلی شو چې تاجکستان به څه باندې 500 کلونو لپاره ګاز رسوي.
تاجکستان چې له ازبکستان څخه ګاز واردوي د سری قمش په سیمه کې د ګازو له موندلو سره د خپلو طبیعي ګازو د انتقال لپاره په اړیکو کې یو متوازنه بدلون ته تمایل لري. په دې وخت کې تاجکستان د خپلو ګازو د لرلو خوبونه ویني او د استخراج لپاره یې د هایدرو پاور د کارخانو د جوړولو کار پیل کړی، خو د دې کارخانو جوړېدو ته لکلونه پاتې دي او کېدای شي نور هم وځنډېږي. بلخوا به تاجکستان د ازبکستان پر انرژي د څه وخت لپاره له هم متکی وي او دا به د بهرني سیاست له پلوه پر تاجکستان اثر ولري. اوس پوښتنه دا ده چې له ګازپروم سره د نوې موافقه به د تاجکستان او ازبکستان اړیکې له ستونزو سره مخامخې نه کړي. خو ازبکستان چې په منظمه توګه تاجکستان ته ګاز ورکوي، ممکنه ده چې د تاجکستان دا فیصله ورباندې خونه لګیږي. تاجکستان د کلونو راهیسې د ګازو په برخه کې د ازبکستان پور وړی دی او د همدې پورونو له امله کلونه مخکې ازبکستان د خپلو ګازو د بندولو ګواښونه هم کړي وو. تاجکستان دې ته لیواله دی چې نور د ازبکستان له احتیاج خلاص وي او خپل غاز ولري. د ملر د اعلان له مخې تر راتلونکي میلادي کاله تاجکستان به خپله د خپلو غازو د لرلو جوګه وي. سکال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په موده کې تاجکستان څخه باندې 14 میلیونه متر مکعب غاز استخراج کړی دي او د ملر په وینا د راتلونکو درې کلونو په موده کې به بلاخره تاجکستان په دې وتوانیږي چې د خپل مصرف په اندازه غاز ولري. د ملر په وینا هر کال به تاجکستان 2 میلیارد متر مکعب غاز استخراجوي چې تقریبا د دې هیواد له کلنی مصرف سره برابر دي. خو څېړونکي د تاجکستان راتلونکي تر دې هم روښانه بولي او وایي که تاجکستان د غازو د استخراج د پروژه بشپړ کړي نو نه یوازې دا چې د خپل هیواد د غازو اړتیا به پوره کړي شي بلکې ګاونډي افغانستان، پاکستان، چین او حتی قرغیزستان ته به ولېږل شي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د سهار 10:30 سوې له نوریاس نوري څخه لنډ خبرونه اوري.
د افغانستان د ستر محکمې عالی شورا د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو پریکړه وکړه. ناتو وایي په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې د 15 ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات په 40% زیات شوي دي. ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې ویلي چې د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤل طالبان او نورې وسلوالې ډلې دي. روسیا او هند په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابوالي په اړه اندېښنه وښوده. د روسیې ولسمشر له هند څخه د کتنې په مهال د دې هیواد له صدر اعظم سره په یوه ګډه اعلامیه کې دغه راز وویل چې په دې هیواد کې امن هله ټینګېدای شي چې په سیمه کې د تروریستانو او د سختدریزو ځالې له منځه لاړې شي. د فرانسې حکومت هیله وښوده چې دوه فرانسوي خبریالان چې له نږدې یو کال راهیسې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې د ښایي ژر خوشې شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نوي حکومت د جوړولو مبارکي ورکړه. دغه حکومت په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو وروسته چې هیڅ یو سیاسي ډله د اکثریت رایو په ګټلو نه و بریالی شوې نه میاشتني سیاسي پټه پدریدلي حالت ته د پایتکه کیښود. تمه ده چې نن به د امریکا مشرانو جرګه له روسیې سره د امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول نوی تړون تصویب کړي. سنا جرګې د دغه تړون د تصویبولو په اړه د نهایي رایې ګیرۍ لپاره پرون یوه مسوده په 18 مثبتو رایو تصویب کړه. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د هیواد اټومي پروګرام او د لبنان د وسلوال ډلې حزب الله د ملاتړ له کبله نوي بندیزونه ولګول. په بیلاروس کې چارواکي وایي تر 600 زیات سیاسي فعالان د ولسمشر الکساندر لوکاشن کې تر بیا ټاکل کېدو وروسته د مظاهرو په جریان کې نیول شوي دي. په امریکا کې روان میلادي کال 46 کسان اعدام شوي، حال دا چې تیر کال 250 کسان اعدام شوي وو.
تاسو زموږ جغله ازادي رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د سهار 10:30 کېدونکې د کچېر د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د ازادي رادیو ټول خبرونه په لایف یا ژوندۍ بڼه واوري. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. کم دا محل د ازادي رادیو په ویب سټ کې مهم مطلب دا دی چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ملکی تلفات په سولې کې شل زیات سوي دي. د دې ترڅنګ د خبری رپورټونو، خبرونو او تحلیلونو ترڅنګ کولی سي د ازادي رادیو په ویب سټ کې بیلابیل تصویرونه وګوري او ویډیوي کلیپونه پیدا کړي. افغانستان کې د سهار 10:30 کېدونکې دي. اوس هم 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته آماده دي. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو د کور کلی خبرونه ته خراغلی. خبرونه کې د ډوډۍ خوړلو په آداب او نظافت خبرې کوو.
مثلا دا څه دی غوخه او سړی نشي د پنیو کې باندې هغه کوي شکایت د بل چا په مخ کې اچي کنه آیا چې دا غنه اوس قبلې کنه قبلې
ورپسې تمثيلي ټوټه هم چمتو شوې لمه فرشتي مرسل سره وځي. درنو دوستانو د ډوډۍ خوړلو په وخت د آداب او نظافت په پام کې نیول هغه څه دي چې د انسان کورنۍ تربیه لپاره پکې ښکاري. خو له بده مرغه کله ناکله له داسې کسانو سره مخ کیږو چې نه د ډوډۍ خوړلو آداب په پام کې نیسي او نه د نظافت او پاکۍ خیال ساتي. داسې ډوډۍ خوري چې د نورو کسانو د کرکې لامل ګرځي. په دې اکله د لغمان اوسیدونکی سلطان وایي،
مثلا داسې د غوښه یو سړی نیسي، داسې په نوکه باندې هغه کوي ښکوي، د بل چا په مخ کې اچي کنه، آیا چې د هغه نه اوس قبلوي که نه قبلوي؟ صحیح ده، باید اصل د خپل کار مخکې ویسي ډوډۍ وخت کې.
د کابل اوسیدونکي شګوفه بیا وایي چې ځینې کسان د ډوډۍ خوړلو په وخت د خپل بدن نظافت په پام کې نه نیسي. هغوی دومره چټل وي چې په لیدلو یې که څومره هم څوک وږي وي بیا ډوډۍ نشي خوړلی.
داسې کسان هم ما لیدلی چې په ډېرو سپېرو پښو باندې ناست وي او هغه خپلې پښو ته هېڅ فکر نه لري چې په دسترخوان باندې لګېږي. او باور وکړئ چې د سړي ډوډۍ بیا زیاته نه کېږي، باوجود چې هغه د کور خلکو پخ کړي وي، ډېره منظم او پاکه وي تیاره کړې وي، خو هغه شی ډېر مهم دی چې په هماغه موقع سړي سترګې پرې ولګېږي. مثلا په ویښتانو باندې لاس وهي او هلته ډوډۍ خوري، او یا داسې ډوډۍ خوري چې د وریجو لمړۍ پورته کړي او بیرته خپل لاس په غوري کې څني، او یا دا چې کله د ډوډۍ خوړلو په وخت اوبه څکي، هغه د خولې لمړۍ یا ځینې شیان چې په خوله کې پاتې وي هغه په اوبو کې ورڅخه لویږي. کور آداب دي، مشخص هر چا ته د یو مشخص ګیلاس کېږي که دوی ته نشي ورښودلی او دې ته نشي متوجه کولی چې څه رقم باید ډوډۍ وخوري. د لاس په مینځلو کې ډېر بې تفاوته وي، لاس تر نیمګیه پورې یا تر نیمه ایسې پورې مینځي نیم نه مینځي، همداسې وچ چې واضح ښکارېږي لاسونه یې، سړی ډېر زر ورته متوجه کېږي. ډوډۍ په وخت کې غږېږي، منجلس کوي او هغه یې له خولې څخه بادېږي.
ځینې خلک بیا د ډوډۍ خوړلو په وخت دسترخوان ته مخامخ ټوخېږي، چې دا کار هم د نورو کسانو د کرکې سبب ګرځي. د ننګرهار اوسیدونکی الهام یاسنی وایي، ښه به دا وي چې په داسې حالاتو کې له کوټې نه بهر ووځو.
خدای ناخواسته هغه قب کې یا تیږه یا شګه ورشي، نو باید د هغې نه جګ شي، هلته کم دغه ونه کې احساس دې خلکو ته ونه کې چې زما خوله کې یا غلط شی دی، یا زه ټوخېږم، یا زه هغه پرنجی چې ورته وایي هغه کوم. نو څوک نه خفه کېږي که د هغې نه جګ شي او لاړ شي بیرون، دا به ښه وي.
د کابل اوسیدونکی فهیمه وایي، هغه له داسې خلکو سره په دسترخوان برابره شوې چې له یوې کچوغې نه د کورنۍ ټول غړي کار اخلي.
پاسه کاغلی ام په مستو چی اخری، ام په قورمه چی اخری، داسې معلوم نه ده چې مستو قشق چیرته ده او د قورمه قشق چیرته ده. ام داسې ګډوډ اخری، پوسه ګډوډ یا چی اخری ډوډۍ د په طریقه نه کینی او په طریقه نه اخری ډوډۍ، د غوړي مصالې چی کینی یا وزې ټوله زر زر اخری، پوسه.
فهیمه وایي چې د هغوی په کور کې د کورنۍ د هر غړي کچوغې، پیالې او کابونه بیل دي. هغې خپل بچیان له ماشومتوب نه همداسې عادت کړي، اوس یو د بل له لوښو نه کار نه اخلي.
ظرفونه م بیل ده، د مشر بیل ده، د کشر بیل ده، پوسه د ماشوم بیل ده، یو ځای نه کینو او په سرخان یو ځای و په هر شی شرسته غواړي، پوسه. زما ایوانان د چا ظرف نه غواړي، د چا مصالې ګیلاس نه غواړي، د چا قاشق نه غواړي، د خپل وای راکا وای مریضي کومه.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې د کورنۍ د غړو پیالې، کابونه او کچوغې دي بیلې وي. د انتانی په روغتون کې د داخلي برخې ډاکټر عبد نصرت وایي، کیدلی شي چې د کورنۍ یو غړی کومه ناروغي ولري، نو که چیرې د خوړو لوښي بیل نه وي، ډېر ژر ټوله کورنۍ پیاخته کیدلی شي.
په بعضو فامیلو یا بعضو کورنیو کې دغسې عادت دی چې د یوې قاچوغې نه څو نفره همزمان د ډوډۍ خوړلو په وخت کې استفاده کوي. که په دغو فامیل کې یا په دغو کورنیو کې کوم څوک په بعضې امراض لکه توبرکلوز باندې یا په پیپاتایتس باندې چې موږ ورتاسو زیړی ورته وایو، او یا په د نورو امراضو انتانی یا ساري ناروغیو باندې اخته وي، کیدای شي په دغو قاچوغې د استفادې په واسطه باندې د نورو ناروغو کسانو ته انتقال شي.
ډاکټر نصرت په دې ټینګار کوي چې تر ډېره حده دې هڅه وشي چې په کچوغ ډوډۍ خوړل شي.
کوشش وکړئ په قاشق باندې ډوډۍ وخورئ. د دوی څو ګټې دي. یو ګټه یې دا چې وخت د قاشق باندې ډوډۍ خوري، نو د انتاناتو انتقال د وجود یا د خولې ته کمیږي، ځکه که اکثرا لاسونه یا نوکونه زیات وي او کېدای شي هلته بعضې انتانات مخفي شوي وي، یا اکثرا خلک داسې رواج لري چې ډوډۍ خوري نو لاس نه مینځي، او یا که مینځي په عادي اوبو باندې یا په یخ اوبو باندې مینځي، چې دا مکمل هغه انتانات چې دی په لاس کې دي یا د نوکونو شاته پاتې کېږي یا غپ نو مکمل ډول نه پاکي او سبب د انتقال دی انتانات ګرځي. بعض اشخاص چې قاشق باندې ډوډۍ نه خوري، پلاس باندې ډوډۍ خوري، نو ښه خبر دا ده چې دی مخکې د ډوډۍ خوړلو څخه لاس په صابون باندې پریمیزي او یا خپل نوکان قطع کړي یا یې واخلي، تر څو د دغه ناروغۍ څخه خوړلو د طریق انتقالي یا د پلاسو کې هغه میکروبونه چې دي یو د خولې ته ځي او دی ته انتقالیږي، دونه یې مخنیوی کړی وي.
د طبابت له نظره که چیرې په کچوغه ډوډۍ وخوړل شي، نو له صحي پلوه ګټور کار دی. خو دا چې ولې ډېر کسان په لاس ډوډۍ خوري، د کابل اوسیدونکی زیا به یې راته وایي.
په لاس باندې ډوډۍ خوړل دا یو سنتي کار ده. کېدای سي خلک کوو غواړي مثلا دغه عادت تغیر کړي په خاشغه ډوډۍ خوري امي کولای سي، داسې کوم ستونزمن کار نه ده. دا د هر یو خپل خوخه ده که یو سړی په لاس ډوډۍ خوري مثلا لاسونه که چیرته ومینځي کېدای شي لاس په یو بل ځای کې ولګېږي. بعضې ډاکتران وایي چې مثلا لاس ډېر زهرجن شی ده، مثلا بهتره به دا وي چې ټولې وادوال ټول دوستان ټول خلک په خاشغه ډوډۍ وخوري.
درنو دوستانو، خای تاسو به هم له ډیرو کسانو نه اوریدلی وي چې په اسلامي لحاظ په لاس ډوډۍ خوړل ثواب لري. خو دیني عالم محمد یاسین وایي چې په اسلام کې یوازې په چپ لاس ډوډۍ خوړل منع دي. په کچوغه یا په لاس باندې د ډوډۍ خوړلو توپیر نشته.
هر څوک کولی شي چې د قاشوګې نه استفاده وکړي، هر څوک کولی شي چې د لاس نه استفاده وکړي. که څوک په قاشوګه باندې ډوډۍ خوري په دې کې څه مشکل نشته، او که څوک یې په لاس هم خوري په دې کې هیڅ کوم مشکل نشته. شریعت نگانه کوم مشکل نه لري. صرف یوه خبره ده چې البته خوراک څکاک به انسان په چپ لاس باندې نه کوي، ځکه پیغمبر علیه السلام د خوراک نه او څکاک نه په چپ لاس باندې منع کړی ده. ویل دي چې تاسې په چپ لاس خوراک او څکاک مه کوئ، ځکه شیطان په چپ لاس خوراک او څکاک کوي. اما په خوراک کې په ښي لاس یا په قاشوګې په لاس په دې کې کوم مشکل نشته.
په کچوغه ډوډۍ خوړل هم ځانته خاص آداب لري چې باید په پام کې ونیول شي. د لغمان اوسیدونکې سونیا وایي چې د ډوډۍ خوړلو په وخت د کچوغو د غږ پورته کول سم کار نه دی.
مثلا یګانته عادت لري په غاښونو کې قاشق مکمه وښي ډوډۍ خوړل کو، یا داسې کاسه کې هغه مو ډوډۍ یا څه سي هغه کې تماسر کې داسې آواز لري. هر څومره شخصیت داسې جیکي او مقام کې وي، داسې یو رقم بې شخصیته یا بې ادبه ته معلومیږي. هماغه هر چا د مقابل کې نه سي ډوډۍ وخوري. کورنۍ یې کار څوک کې مزاحمت ورته نه کي، کوشش وکړي آداب سخن مراتو.
درنو دوستانو، د ډوډۍ خوړلو په وخت یو بل کار چې په کلي او بانډو کې ډېر عام دی، هغه دا دی چې ځینې کسان د ډوډۍ کې خودلو په وخت په دسترخوان پرېږدي. د پغمان اوسیدونکی شاپور په دې اکله وایي،
د میلمانه چې کینی غوري ورته کېږدو، بیا چې سرپۍ راوړي کنه چې دا ډوډۍ کمه شي، بیا موږ یو کس بوټ باسو، بیا په دسترخوان درېږو، بیا یو کس هلته تشت کې وریژې نیولې، موږ بیا په قاب کې راخلو او مخې ته وراچوو.
د کابل اوسیدونکی شګوفه وایي، د خو روښانه ده چې د پښې تماس له ځمکې سره وي او په ځمکه کې میکروب وي. کله چې کوم څوک په دسترخوان ګرځي نو هغه خو ارومرو چټلېږي.
پښې خو واضح خبره ده چې هغه په ځمکه لګېږي، او په داسې پاک ځای خو هېڅ امکان نه لري چې پښې ولګېږي. نو بیا چې کله د دسترخوان هوار شي او د دسترخوان د پاسه ګرځېدل په هماغه پښو باندې بیا بېرته په هغې باندې که غوری مثلا مواد یا خوراکي توکي چې په لوښو کې دي هغه خو په لوښو کې دي، مګم دا وچه ډوډۍ دا شیان خو ټول په ځمکه باندې بیرته په دسترخوان باندې ایښول کېږي، چې دا پخپله بیا یو رقم میکروب دی او د چا زړه ورته کېږي چې هغه ډوډۍ وخوري، د چا زړه نه ورته کېږي.
درنو اوریدونکو، د اسلامي نظره هم په دسترخوان ګرځېدل ډوډۍ ته سپکاوی دی. دیني عالم محمد یاسین وایي چې په دسترخوان ګرځېدل د کبرجنو خلکو کار دی.
کومه ډوډۍ چې په هوټلونو کې هغه خو موږ او تاسو وینو چې هغه په میزونو باندې کېږي، او کومه ډوډۍ چې په اطرافو کې او په کلو کې هغه ته لوی لوی دسترخوانونه وړي او ډوډۍ په هغه باندې دي او خلک د اغن خوراک کوي. خو ځینې خلک مینو چې په وخت د ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ خدلو کې په دسترخوان باندې ګرځي، البته شپږ کې ډوډۍ او غذای هي دا یو کبر غوندي یا تکبر غوندي مسله ده. دا رزق دی، د رزق باید احترام وشي، د په مقابل کې کبر نه کار ونه خستل شي.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، اوس تمثلي ټوټه اورو. په تمثلي ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې له غاز نه د کار اخیستنې په وخت له احتیاط نه کار نه اخلي او په خپل لاس ځان له ستونزو سره مخ کوي. تمثلي ټوټه ما فرشتي مرسل لیکلې، صادق سپینغار ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستې.
داسه کوټه ګرمه ده چې بيخي ګرمه ده.
خوری څنګه وکم؟ ماشوم داری ده نو که ماشومانو ته کوټه سړه کم دستي ناروغه کېږي. خوری څه دلی کېنه؟ زه به دا
نه نه ښه کوې بېخي ښه کوې چې ماشومان دې وزه نه نهوزي دا کوټه لږ څه ګرمه وي. څه شي په کوې؟ په ګاز باندې څه کوې؟ چای مه راته دموه، چای دې خوړلې
دېګی کوم. چای خو مې ادا په بخاري یخی ده او دا دېګی کوم، ګاز مې نه لګېږي.
خوری اوس همداسې دي، دا ګازونو چې خراب دي ژر خی کېږم بیرون دې ایښی یو بالون هلته یې خیسته دی په هغه باندې بخاری پر سر وکت.
وی خدای خو دې جنتی که خوری
و خزی دا دې څه وکړه؟
ولی
ولی څنګه بالون دې په بخاری یخې؟ دا ولی
ووایه چې ګرم سي بیا ښه لګېږي.
دستي لګېږي، بس دا ګرم سو دستي لګېږي.
و خوری دا خطر لري، دا څوک په بخاری نږدي، دا ګاز دی چې لګي خو سی خپله لګېږي.
وروره ته مجبه سره یې، هره ورځ هم دا کار کوو.
ګوره هره ورځ خو منګی نه ماتېږي، خو یوه ورځ ماتېږي. وخوري زمونږ همکاران وو په دفتر کې، کیسه یې کول همدغسې ګاز بالون یې په بخاري ایښی وو. فکر یې نه و شوی، وخت پې زیات تېر شوی و، بخاري ګرمه راغلې وه، چاودلې وه. دوه کسان پکې نږدې وو چې مړه شي، تر شفاخانې ورسېدې ټول زخمیان شو.
مړه شوله؟
نږدې وو چې مړه شي.
دا سړی یا خو دغه د زور ته ناسته یمه، پرېږده چې لږ توت سي.
ته دا ایسته که ښځې، ایسته که، ایسته که،
یخ وهلی، پرېږده چې توت سي.
کوس که زه درته لګوم؟
دا مې راز مړی دونه راته ډک کړی ده، زما زور هم نه پېرسي.
نه پوهېږم وروره، همدا ګازونه خراب دي، دا بالونونه خراب دي.
وخورې خو یخ تک دی. ولې یخ تک دی؟
نو چیرې کېدو؟
خو دننه په اشپزخانه کې کېدی. ولې دې باندې کېدی؟ که دا په اشپزخانه کې وي، دا هېڅکله یخ نه وهي، ټاپلته ورواچوي لګېږي.
هو دغه یو کار مې کم دی چې زه به ګاز وړم او راوړم. بس که سړی
راوړه دې کوټې ته، مه راوړه دېږ دی مالته کوه. اوس خو دا د کوټه توده ده.
نو زه به تر اشپزخانې ځم راځم.
نو چې لاړه نه شي څنګه یې کوي؟
څه ووایم؟ د دې د خوار نه به دې ټمبله ده. هغه وخت یې هم په کوټه کې اشپزي کوله.
همته سې رښتیا وایې؟
څنګه وکړم نو؟ زما خو ساړه کېږي.
ګوره ښځې، یو خو د ګاز دې باندې ایښی چې یخ یې وهي، بل دې راوړو په بخارۍ دې کېښو، بل دې چې د بخارۍ نه کوس کړو، د بخارۍ څنګ کې دلته دې دېګ پېکوو. دا خو ټول خطر دی، ولې داسې کوي؟
خور دې وویل وای په بخارۍ کېږه چې توت سي.
ما خو د قصته نه دی کړی دا کار، دا دې ورور مې اوس زه پوه
کړم. پوه نه وه که نه، اوس پوه شوه. لاړه کور کې به مو ښه خبره ده.
زه ورسم کور ټوله پوه کړم، چای نه خورم، بیا به بله ورځ راسم. لاړه لم
په مخه دې ښه شه.
د کور کلی خپرونه هم دومره وه. که د خپرونې د لا ښه والي لپاره غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، نو په کابل کې زموږ پته ده ازادي راډیو د کور کلی خپرونه، پوست بکس 14-11. په خوست او قندوز کې زموږ د پوست بکس شمیره ده 1، په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده. تربیه ښې چارې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږ واوریدونکو سلام، نیالګي کېږدئ. کوم وخت خو به یې سیوري ته کېنئ؟ هسې خو هم د سر سیوری نه لرو. پرونه په خبرونو پیلوو.
نطاق خار سپیرش ها سپیره با خبرونو که چاخ چاخ خبرونه دغدی تو تنو دا صاحب نظاره شوقیانو یولوی صاحب نظار تا دا شاگرده گره که خودا یوانیوی شاعر دا یو مشعور شاعر شیر لپالش کولو ورستا پخپل نامه چاپ کرد. دا حکومت پلوار پوریو چارواکو دا قیامت ورز راغلی نوزک عریو پخپل غم کده در خبرون و خیلی تو تنو در صاحب نظره شوقیان و یولوی صاحب نظر تا در شاگرده گرکی خودم
بی خبر آژانس خبر را کوی چول عمدی عمله نموری پا تلویزونون که دا باز پر وقت یوازی دا اماغا لوی صاحب نظر خبر اتایی دوی. خبر زیادتوی چی پا خواب دا موسیقی زده کولو پر وقت شوقیانو دا موسیقی کملوی استاستا گرگ ای خودا. خوصی دا صاحب نظرای شوقیانم لوی لوی صاحب نظرانو تا گرگ دی چه صاحب نظری ورز دکری او دا عملی زدکرو لپارای پا تلویزونی باسونه که ورسارا شریکری. سرا لده چه دا صاحب نظره دا غط و استازان و دا صاحب نظره یوازی دو راگه چه دا حکومت پلوی توب او مخالفت ده زددی خوشاقیان بیا هم تم لاری چه یو سخو بطریز دکری. یو نیوی شاعر د یو مشعور شاعر شعر لپالش کول و رستا پخپل نامه چاپ کرد. خواهی پسر آژانس خبر را کوی چه وست در پالیشی شاعران دیردی نوزو کده شعر منوال رس پا رس کمیگی. خبر زیادوی چه پخواب ار شاعر اصا کولا چه خپل زنگر شعری سب او خپل شعرو نوالاری خوز چه نره گرنده پر مختق کوی نو شاعران هم نواری خپل طول وقت پا شعر ویلو تیر کری لدی عملا دا مشعور و شاعران و شعرو نپالش کوی او بیای پا خپل نامه دا شعر می نوالو تولانی کوی. سیرینی سروگندوی چه دا حکومت پلوار پرو چارواکو دا قیامت ورز را غلی نوزک هر یاو پخپل غم کی دی. دار پدر آجانس خبر واکوی چلا عمدی عملا دا دو و چارواکو نهی واتا پام دی او نه هم ایوا دوالو تا او طول دا دالر و پخولو کی ترستون دوب دی. وای چه ده قیامت پاورز با لحر سری سرخپل غم وی او ده بل چه لحال با خبر نوی پا چاروک و خواران و امداوز قیامت را غالی او طول پا خپل غم کی دی. چوک ده بانکونو پا ایسابونو کی ورک دی او چوک ده شرکتونو بلدنگونو او سوداگرهی پا غم کی خدای مدی لداسی حال وسطی آمین در خبرونو بخ.
پخه دکتران پخی نسخی لیکی لکه داسی
وی
چه تکلیف لاره؟
دکتر صاحب
دکتر صاحب فشار پورته کیگی اوای چی سر می دیر خوگیگی
توبه توبه تی پریگ ده چی دای پخپله وای
خوبیم کم دی.
دکتر صاحب ما کلا خبرو تا پریگ دی پکور که می مام دغال دی چی ووایم چی دازای می خوگیگی طول می پا خبره که راول ویگی چی اسی تا تا دستخ کاری روغ جوره ای
وی خواه دکتر صاحب تای بخپل هم آینه که زباییت هم نوایم
تری راستر سامونی سا دالاس دی را کماتا تا
داغا دای
فشار چی دی لورشی سر دی گرزی کنا
او دکتر صاحب
خوب چی ندرزی بیاد سکه
ایت چورتو نوا هم
تا دی لستونه پورتا که داغا سی
داغا دای دکتر صاحب
تو با در اگه دا کتا که لستونه دی
دکتر صاحب فشار الوار دی
تا دستا جر جر و باسا تا مغاگی گا جنهی دا صحیحسو داغا درمل با ارتواخ لی خو گور خوری چه قضای نکلی پوسوی
خواه دکتر سای پسترگو
زینو پورتا سای زیتی
مور جانه لاس دیونی سم
نه تلای سم خواه دکتر رو خیر دیو سی
وو
تاثیر اړه ده نسخه
ډاکټر صاحب ولې ده تی څه کوي
تر هغه زه یو ځلې ګورم
واخله دغه ده تو ګوره چینل جزه کې څو ډوله ورته لیکلي دي
پرستامول آیوسین انلجین او ډیکلوفیناک څلور ډوله دي
مورې کوم ځای دی خوږیږي
یو ځل خو مې ډاکټر صاحب ته وویل اوس یې تاسې ته هم ووایم
سارې خوږیږي او کله کله ټول ځان یې هم خوږیږي
ګورئ داسې به وکړئ چې دغه دوه قلمه به واخلئ دا دوه قلمه هم زیات دي خو خیر دا نور دوه قلمه به چې خط مې پرې کش کړ دا مه اخلئ
وای نه اخلو هو څلور ډوله انالجیزیک پر یو وخت سړی ژوبلوي دا دوه ډوله هم ډېر دي
انټیبیوټیک هم درې ډوله ورته لیکلي دي
دغه یو ډول یې پرېږده او هغه دوه نور خط کا
هی ته دې ته ګوره د زړه د حرکت زیاتولو یې هم درې ډوله ورته لیکلي دي
ته دې خوښه
دغه یو قلم یې بس دی
هو له بسه یې هم تیر دی
د خوب یې هم دغه یو ډول تابلیټ لیکلي دي خو مقدار یې زیات دی
په شپه او ورځ کې څو ځلې دي
یو تابلیټ یې سهار او یو یې هم د شپې دی
هماغه یو د شپې بس دی خدای دې ډاکټر صاحب ژوندی لري دا خو مو ټول خط کړل دا څه کوي
خورې همدغه چې پریخې مودي همده هم ډېر دي
دا تاسې څوک یې چې د ډاکټر صاحب په نسخه خطونه کاږئ
ادې موږ شاګردان یو ډاکټر صاحب دې موږ استاد دی مغزه یې لږ سم کار نه کوي نو ځکه اضافي درمل لیکي
ادې موږ د همدې لپاره ناست یو چې د ډاکټر صاحب نسخې کنټرول کړو
نو چې دومره تاسې پوهېږئ نو بیا تاسې ولې د ډاکټر صاحب چوکۍ نه کینئ
ډاکټر صاحب په پنتون کې زموږ استاد وو د استادې احترام کوو
نو بیا دلته د څه لپاره ناست یې
د ستاج دوره مو ده تجربه زیاته وو
چې استاد مو داسې دی نو لا تاسې به څه جوړ سي اسې خلک خواران وژنې
کله کله سړی داسې هم ساو کیږي
لکه نو ورځې نه چې موبایل اخیستای نو بیا له هغه ورځې تر دې وخت ډیر داسې زنګونه راغلي چې یا به تیر وتلې وو او یا به هم د ماده زورولو هڅه کوله خدا غو رستای زنګ دی ودا سنجلې و چې نه په خبرو مړې دلا او نه له زنګ وهلو لاس اخیست سهار وختي غرمه ماسپخین ماخوستان او ان د شپې نه وخت به زنګ وه او چې وکې به نکړ نو ور لواره به ویل ګرانه سلام او بیا به په شوقانه غلیظو جملو پایل وکړ گرانو کو خیگی می گرانو یا دیگی می او دیری دا سی جمله چی پاوری دو بای امزیک شوم و پا تکرار ولو بای هم ما چه هر سمره حد سوکلا چی نوم معلوم کم و وی پیجنم بریالای نشو زکه هر اورز بای خپل نوم بدلاوه او بیا بای من قسمون خوالل چی همدام اصلی نوم دی ما کوشش کاو چی وی بینم او بیا پوشم چې دا غلمینې ډاکا او د دنیا لغمونو بیغه مڅوک ده نو ځکه به مواده ور سره کې خوده چې سبا ته به په دومره بجو په پلاني ځای کې سره وینو هغه به مو منل او لا تاکید به هم دې کاوه چې خامخا ورشم او بی وادي نشم خو هلته به چې ورغلم نو ځای به و او جولا به نه و لا چې موبایل به هم کول کړای و تر څو غلطه وادو ورسته بیا زه هم نه ورتلم او چې کله به ټلیفون وکړ نو ورته و به مې ویل چې ګوره نن بیا نه راغلی او دې به هم لکه د پخوا دروغ پایل کړل چې په دې کار بند شوم او په هغه کار بند شوم څو ځلې مې قسم وکړ چې بیا به زنګ نه وکې کوم خو نه پوهېږم چې ولې به راڅخه وکې شو شیطان مې قوي و او که دا تلوسه چې وی پېژنم په دغې وروستۍ ورځې لس ځلې ټلیفون راته وکړ او پنځه ځلې یې د لیدو وعده وکړه خو یو ځلې هم وفا پرې ونه کړه نو ځکه مې تصمیم ونیو که دا ځلې زنګ ووهه نو ښه بد رات به ورته وایم چې په همدې کې ناڅاپه د شپې په لسو بجو زنګ راغی او پرته له دې چې وګورم چا زنګ وهلی وکې مې کړ او چې څنګه یې وویل ګرانه په بدو ردو مې پیل وکړ بې شرمه یې بې حیا یې بد اخلاق یې زما بدې ردې لا نوې خلاصې شوې چې مقابل ټلیفون بند شو یوه اوږده ساه مې واخیسته او پوره باور مې شو چې نور به مې نو نه ځوروي او که لږ شرم هم ولري نو بیا به د زنګ وهلو کوشش نه کوي لږ شېبه وروسته بیا زنګ راغی او چې نمره مې وکتله نو د انې ټلیفون و او چې اوکې مې کړ نو ماما مې په خندا راته وویل دا څه کوې لیونی شوی او که څنګه د انې د ښه حق پر ځای کړ ورته ومې ویل ولې خیریت خو دی ماما مې په خندا وویل ورشه له انې نه دې پوښتنه وکړه ورته ومې ویل ولې څه خبره ده زه خو هېڅ پوه نه شوم چې دا ته څه وایې ماما مې بیا په خندا وویل خوریه انې ته څوک دغسې بدې ردې نه وایي لکه تا چې څو شېبې مخکې ورته وویلې هغه دې خفه کړې ده زنګ ورته وهه او بښنه ترې وغواړه د ماما په خبرو ډېر وشرمېدم او را په یاد شو چې انۍ به مې هم هر وخت چې په ټېلیفون کې را سره غږېده نو په دې کلمه به یې خبرې پیل کولې، ګرانه لمسیه. خو دا ځل مې چې د ګرانه له کلمې سره ډېر زیات حساسیت پیدا شوی و نو هغه لمسیه ته مې هم غوږ ونه نیوه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حسیب الله جلالزی، یاسمین حکمت، مسکا ستانکزی او وړانګه عزیزی. که د خبرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ په دې پتوې راولېږئ: ازادي راډیو پوسټ بکس 1411 کابل افغانستان، او ازادي راډیو پوسټ بکس 1414 University Town, Peshawar, Pakistan.